السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپې د خبرونه مو د یو ساعت لپاره د خبرونې په راپورونه کوي چې هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر به چې افغانستان له نړۍ سره نښلوي د راتلونکي یوه یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانیستل سي. په دې خبرونه کې نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له ناجیې صافۍ نه خبرونه اورئ.
د کونړ په مرکز اسداباد کې وسلوالو طالبانو نن سهار د افغان ځواکونو په پوستو برید کړی. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. او د سوریې یوه څارونکې ډله وایي چې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو وسلوالو لس ورځې مخکې د سوریې د لرغوني ښار پلامترا تر نیولو وروسته په دې او د دې ښار په شاوخوا سیمو کې لږ تر لږه 211 کسان اعدام کړي. د خبرونو تفصیل. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. جنرال احمد ضیا پردستان پارلمان ته په وینا کې د ایران د نام نه کولو لپاره د داعش ډلې هڅو ته د اشارې په ترڅ کې د ایران د پوځ د تجهیز پر اړتیا ټینګار وکړ. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان ویل هیواد یې د ګواښونو له یوې نوې څپې سره مخامخ دی چې د بڼې او اندازې له پلوه تر پخوا توپیر لري. د آسیا زړه هیوادونو د پنځم کنفرانس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د آسیا زړه هیوادونو راتلونکي غونډه چې نن به نیټه وټاکل شي مهمه بولي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رادیو ته وویل چې د نننۍ غونډې مشري به د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان له لوري د بهرنیو چارو وزیر چودري اعزاز احمد کوي. د آسیا د زړه هیوادونو کنفرانس چې د استنبول د پروسې په نوم هم یادیږي لومړی ځل په 2011 میلادي کال کې په ترکیه کې غونډه وکړه. د کونړ په مرکز اسداباد کې وسلوالو طالبانو نن سهار د افغان ځواکونو په پوستو برید کړی چې له امله یې دوه سیمه ییز پولیس او څلور عام وګړي ټپیان شوي دي. د کونړ امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته دا موضوع تایید کړه خو نور جزئیات ورنه کړل. له بلې خوا د ننګرهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته ویلي تېره ورځ ناوخته په حصارک ولسوالۍ کې د دوی امنیتي ځواکونو د دولت وسلوالو مخالفینو سره نښته کړې چې په نتیجه کې د یو پاکستاني په ګډون دوه تنه وژل شوي خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 80 پوله، زرګني تومانه 10 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 503 افغانۍ. د سوریې یو څارونکې ډله وایي چې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو وسلوالو لس ورځې مخکې د سوریې د لرغوني ښار پالمیرا تر نیولو وروسته په دې او د دې ښار په شاوخوا سیمو کې لږ تر لږه 211 کسان اعدام کړي. په لندن کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د سار ادارې پرون وویل چې دوی د اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو لخوا د 14 ماشومانو او 12 ښځو په ګډون د 18 ملکیانو د اعدام په اړه اسناد راټول کړي. دغه څارونکې ډله وایي د مې میاشتې له 14 راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې د امنیتي ځواکونو 150 غړي هم د هومس ښار په بېلابېلو برخو کې وژلې دي. د سوریې د بشري حقونو د سار ادارې مشر رامي عبدالرحمن وویل د ځینو کورنیو ټول غړي وژل شوي دي. د 2011 میلادي کال له مارچ راهیسې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې چې په دغه هیواد کې تر 200,000 او 200,000 زیات کسان وژل شوي دي. په 1968 ټونه بشری مرستو بار یوې کښتۍ د یمن د ناکرار ښار ادن په بندر کې اړولې. په دې ښار کې جګړې په زرګونو کسانو ته تلفات اړولې او بشری بحران یې رامنځته کړی. د متحده عرب اماراتو د مرستو په دې برسه کې طبي او خوراکي توکي هم شته او زیاتره هغه 15,000 کسان ورته اړتیا لري چې د جګړو له کبله په دې ښار کې له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د حوثي شیعه یاغیانو چې د پخواني ولسمشر علي عبدالرحمن صالح ملاتړ ورسره دی او د سني ولسمشر ابو ربو منصور هادي د جنګیالیو ترمنځ د جګړو له کبله عدن ښار ویجاړ شوی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د هغو یاغي ځواکونو پر ضد هوایي حملې کوي چې د ایران لخوا یې ملاتړ کیږي. ملګري ملتونه وایي د مارچ له وروستیو راهیسې په عدن کې تر 2000 زیات کسان وژل شوي دي. عراقي ځواکونو د شیعه دولتي ملیشو او سني قبایلو په مرسته هغه سیمې بیرته ونیولې چې تېره اونۍ اسلامي دولت ډلې یا داعش لاندې کړې وې. د راپورونو له مخې د عراق پوځ لویدیز رمادي ښار ته د پرمختګ په حال کې دی. امیر الفهدوي له قوله ویل شوي چې ګډو ځواکونو د رمادي په 10 کیلومترۍ کې پر حسین الشرقیه ښارګوټي ولکه ټینګه کړې او اوس د داعش ډلې د شاتمبولو په مقصد د پلان جوړولو په حال کې دي. او د پولند ولسمشر برونیسلاف کومروفسکی د دغه هیواد د ولسمشرۍ په دویم ځلي انتخاباتو کې د خپل سیال انسی دودا په وړاندې ماتې وخوړه. د رایې ورکولو له مرکزونو بهر نظر پوښتنې ښیي چې دودا د پرونیو انتخاباتو 53% رایې ګټلې. ټاکل شوی چې د دغو انتخاباتو رسمي نتایج نن اعلان شي. دا و تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر به چې افغانستان له نړۍ سره نښلوي د راتلونکي یوه یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانیستل سي. په دې برخه کې پرته ستونزه څه ده؟
بندر هغه بینلي لارې دي اوبو ځان ته نه ده غوره کړی چې په غیر رفته باندې باید مشترک کار دی. ایران د دولت او د هندوستان او د افغانستان د دولتو لخوا باید وشي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې غړی عثمان کاکړ وایي د آی اس آی او افغان حکومت ترمنځ د سوي تفاهم په باب هیله من نه دی.
تر کومه ماته پورې کو دوی وکتن په اخلاص باندې په ایمانداري باندې دوی مفاهمه ترسره سیدلی خو ډېره ښه خبره
مشکتن دایره نه لرو.
بل راپور کې په پکتیا کې د ښځینه ښوونکو ستونزې څېړل شوې.
ښځینه استادانو په بشکې مونږ یو دغه کلتوري مشکل لرو چې نه راوځي کور نه که تعلیم هم لري هغه بیا نازلېږي مونږ ته.
په ننګرهار کې ځوانانو په یو ورکشاپ کې د انتخاباتو پر مهال پر دقت خبرې وکړې. د ورکشاپ ګټه به څه وي؟
ګټه به وي چې ځوانانو په خپلو سیاسي حقوق باندې پوهېږي او په آینده کې به خپل انتخاب پخپله کوي.
د لوبو له میدانه ورزشی پروګرام په همدې خبرونې کې ووري. ستاسو د خلین د خوند لپاره مو اچار هم درته برابر کړی.
د سشي اچار،
د ګوري اچار.
کومو خپل ماشومان ښه او سالم ورزو نو دوی به هم لکه د مونږ یو ورځ د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. دوی به هم په ملي شورا کې ناست وي او یو بل به په بوتلونو ولي او خوند به ترې اخلي.
تر یولسو بجو نور مسایل هم څېړو. هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر به چې افغانستان ته له نړۍ سره د وصلېدو امکان برابروي د راتلونکي یوه یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانیستل سي. د چابهار بندر د جوړولو چارې هند ترسره کوي او د افغانستان په لویدیځ کې دې بندر ته ورغلي لوی لارې هم هند رغولې دي. د ټاکلي پلان له مخې له دې لارې به د افغانستان د مرکز، لویدیز، جنوب او شمال سوداګر بهر ته ترانزیتي لاره عمومي. تفصیل د احمد تکل پر پټ کې.
تمه ده چې د ایران د چابهار ستراتیژیک بندر د راتلونکي عیسوي کال تر پایه پرانیستل شي. د چابهار بندر په وسیله افغانستان د ایران له لارې سمندر ته او بیا نړۍ ته ترانزیتي تجارتي لاره ترلاسه کوي. هندي رسنیو د هند د ترانسپورت د وزیر له قوله راپور ورکړی چې وایي د راتلونکي کال تر دسمبر میاشتې پورې به دا بندر په فعالیت پیل وکړي. د هند د ترانسپورت لویو لارو او مواصلاتو وزیر نیتن گډکاري پریس ټرست اف انډیا خبری اژانس ته ویلي چې د چابهار بندر د رغونې کار پیل شوی او پر روانې وکال یا 300 میاشتو کې به بشپړ شي. ګټکاري ویلي دي چې د دې بندر د رغونې قرارداد به په 3 میاشتو کې لاسلیک شي. د هند ترانسپورت وزیر همدارز ویلی چې د چابهار پر رغونه څه باندې 15 اتیا میلیونه ډالر لګښت راځي، سو اوسنی تاسیسات د کنټینرونو او تجارتي مالونو په ګودام واړول شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد او د ترانسپورت او هوایی چلند پخوانی وزیر حمیدالله فاروقی سره له دې چې چابهار بندر د کراچۍ بندر غوره متبادله ترانزیتي لاره بولي، خو وایي ایران او هند د دې بندر د تاسیساتو د رغونې لپاره کافي اقدامات نه دي کړي.
د چابهار بندر مشکل دا دی چې دوی خواهد هغه استحکامات او تاسیسات د زیربنایي کې سرمایهکاري نه ده شوې. له بلې خوا دا بندر هغه بین المللي لارې د اوبو ځان ته نه ده غوره کړی چې په غیر راسته باندې باید مشترک کار د ایران د دولت او د هندوستان او د افغانستان د دولتو لخوا باید وشي، تر هغو دا وتوانی کې هغه رقابتي موقعیت د افغانستان د تجارت لپاره او د افغانستان د مال تجارت لپاره پیدا کړي.
چابهار ته د زرنج د لارام لویه لار چې د نیمروز مرکز زرنج د کابل هرات له لویې لارې سره نښلوي او د ایران مواصلاتي شبکې ورغلي او په بشپړېدو سره به یې په لویدیځ کې هرات، په جنوب کې کندهار، په شمال کې مزار شریف او همدارس پلازمینه کابل له تجارتي پلوه له نړۍ سره وصل شي. چابهار بندر به د پاکستان د ترانزیتي لارې اهمیت چې افغانستان اوس مهال تر ټولو زیات پرې متکی دی رقم کړي، او په څنګ کې باید د منځنۍ آسیا بازارونو او خلیج ته د هند صادراتو مصارف او وخت په سلو کې تقریبا دیرش رقم کړي. خو ښاغلی فاروقی په دې نظر دی چې د کراچۍ بندر که د اسلام آباد لخوا پر افغانستان د فشار د یوې وسیلې په توګه استعمال نه شي لا هم غوره لاره ده.
افغانان باید هېر نه کړي چې د شمال لاره چې کسپین ته همداسې چې اروپا ته د افغانانو او د افغانستان د تجارت او ترانزیت لپاره لاره وري هغه باید هم کوشش وکړي. خو مګر واقعیت دا دی چې د پاکستانی په نادر مخشن کراچی د افغانستان لپاره جغرافیایي امتیاز او د نورو امتیازاتو په هکله چې لري یو استثنایي او د امتیاز نه ډک لاره ده. موږ به هڅه وکړو چې پاکستانیان دې ته وهڅوو چې له دې لارې نه افغانانو ته باید آزاد اجازه ورکړي، او هغه ابزار چې د سیاسي دلایلو په دلیل باندې د تجارت او ترانزیت په مقابل کې پاکستانیان ایجادي له هغې نه لاس په سر شي.
نوی ډیلی نږدې درې اونۍ مخکې پر ایران د امریکا بندیزونو ته له پاملرنې پرته له تهران سره د چابهار د رغونې تړون لاسلیک کړ. واشنگټن د هند له حکومت غوښتي و چې له ایران سره د تجارتي اړیکو په برخه کې د بیړه نه کوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي نوی ډیلی ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال ډاډ ورکړی و چې چابهار بندر به جوړوي. د چابهار بندر د جوړولو تړون په 2003 کال کې د هند د پخواني صدر اعظم اتل بهاري واجپایي حکومت لاسلیک کړی و، خو تر دې دمه یې عملي چارې نه وي پیل شوې.
ومردل چې هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر به چې افغانستان له نړۍ سره نښلوي د راتلونکي یوه یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانستل سي. هند په افغانستان کې په زیاتو برخو کې پانګونه کړې ده او خپلو مرستو ته یې دوام ورکړی دی. ټاکل شوی چې د آسیا زړه هیوادونو د لوړپوړو چارواکو غونډه نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړه سي. د بهرنیو چارو وزارت پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ګډون کوي. په عین حال کې ځینې افغان کارپوهان وایي چې په دغه ډول غونډو کې نوي مسایل نه مطرح کیږي. په دې وروستۍ غونډه کې به هم تر ډیره پر تکراري مسایلو بحث وسي. تفصیل د ناجیه صفی په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د دوشنبه ورځې غونډه د آسیا د زړه هیوادونو 15 ناستې ته د چمتووالي په هدف جوړیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې د افغانستان له لورې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی ګډون کوي.
د دوی د سفر هدف دا دی تر څو د آسیا د زړه هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د استانبول د بهیر د 15 ناستې د چمتووالي په غونډه کې ګډون وکړي. دا ناسته ټاکل شوې چې روان میلادي کال د نومبر په وروستۍ یا هم د دسمبر په لومړۍ نیټه د پاکستان په اسلام آباد کې ترسره شي.
ویل کېږي چې د پاکستان په اسلام آباد کې د دوشنبه ورځې د غونډې کوربتوب به د افغانستان د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر چودري اعزاز احمد په غاړه وي. په کابل کې د پاکستان سفارت هم ازادي رادیو ته د یوې خبر پاڼې په لیږلو سره د دې غونډې په اړه جزئیات ورکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې ناسته کې د 1200 غړیو هیوادونو استازي، د 1400 ملاتړ کوونکو هیوادونو چارواکي او د 1200 نړیوالو او سیمه ییزو شرکتونو استازي برخه اخلي. د اسامبول پروسه د 2011 میلادي کال د نومبر په 2 نیټه په ترکیه کې پیل شوه چې تر اوسه 4 غونډې ترسره کړي دي. په دا ډول ناستو کې تر ډیره په سیمه ییزو او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې په مسلې خبرې کیږي. په عین حال کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر غفور لیوال بیا دا ډول ناستې د افغانستان لپاره بې ګټې بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې د غونډې پریکړې عملي نشي نو دا ډول ناستې به په سیمه کې د بدلون سبب نشي.
استانبول د غونډې په سلسلو کې په یو دوه غونډو کې چې مونږ ګډون کړی دی، زموږ تجربه دا ده چې په دغه غونډو کې پر دې ټینګار کېږي چې افغانستان مهم دی، د افغانستان سوله د سیمې لپاره مهمه ده، د افغانستان ترانزیتي موقعیت د سیمې لپاره مهم دی. اما د یوې غونډې نه بلې غونډې ته د پرمختګونو او د وضعیت کې د بدلون کومې نښې نه لیدل کېږي.
ښاغلي لیوال وویل چې په دا ډول ناستو کې تر ډېره په سیمه کې امنیت او سوله د غونډې مهمې خبرې دي، خو دا ډول څرګندونې او غونډې تر اوسه په افغانستان کې د سولې او امنیت په ټینګښت کې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د یو شمیر افغان کتونکو په وینا دا ډول ناستې تر ډېره نمایشي بڼه لري او د افغانستان ستونزې پکې نه حل کېږي. دوی وایي که چیرې د آسیا د زړه هیوادونو د ناستو هدف په سیمه کې امنیت او سوله وي نو باید د غونډې پریکړې په عملي ډول خلکو ته څرګندې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې غړی سناتور عثمان کاکړ وایي په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې شوي، خو د افغان او پاکستاني استخباراتي ادارو تفاهم لیک ته چندان هیله نه لري، ځکه چې دی وایي پاکستان لا هم په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق تګلاره پر مخ بیایي او هلته لاسوهنه کوي. عثمان کاکړ وایي د پېښور تر پېښ وروسته هم د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د پاکستان په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. له ښاغلي کاکړ سره د ازادي راډیو خبریال براکوال میاخیل مرکه کړې ده.
عثمان کاکړ صاحب، د افغانستان د استخباراتي ادارې ملي امنیت یا د انډیس او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. دوی وایي دوی به دواړو غاړو ته د ترهګرو په ضد مبارزه هم کوي او استخباراتي معلومات به هم سره شریکوي. څه فکر کوي چې د افغانستان تیر حکومت هم پر ISI تور لګاوه چې دوی په افغانستان کې لاسوهنه کوي، اوس آیا دوی بدل شوي دي؟ دوی به رښتیا هم له افغان حکومت سره په ګډه کار وکړي؟
ګوره، دا خو د افغان حکومت دې وزارت کوي چې دوی تر کومه حده پورې د مفاهمت ځای ته رسېدلي. افغان حکومت به خپل ولس مطمئنه کړي چې مداخلت شته که نشته. البته موږ خو د دې ځای ولس دی، له بولانه تر چتراله خو اوس هم دا وایي چې مداخلت روان او دوی څه مفاهمت کړی د چا خلاف یې کړی. تراګر خو نوم دا واضح کېږي چې کوم تراګر ور یې خو هغه دی د اسلام آباد خپله دلچسپي دا ده چې له ما سره څوک جنګېږي دا به تر سره وایي، له تا سره څوک جنګېږي په دې به زکا نه لرم ساتم دي. بنیادي خبرې خو دغه دي، ترکه ماته پور کو دوی واقعتن په اخلاص باندې په ایمانداري باندې دوی مفاهمت تر سره رسیدلی، خو ډیره ښه خبره. مشکتن دایره نه لرو، دایره لرو نه، ته دته نقش نشانی نه ښکار کیږي د ایمانداري او د تفاهم. ګوره، افغان ګورنمنت خو پر خپل ادارو باندې او کنټرول لري، مګر د پاکستان څخه منتخب حکومت ته څنګه دا غواړم چې تفاهم وسی او جوړ وسی، دا خبر اخلاص سي د شتګردي ختم سي. د منتخب حکومتونه دي هغه پر خپل انټیلیجنس دارو باندې کنټرول نه لري. د دوی وادونه تر ما باندې خبره کیږي په کار سپ اخلاص وي، دا غفا بندي وي، مګر د دې نقش نشانه اثرات نه ښکاره کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غني چې چین ته سفر کړی و تر هغه وروسته داسې ویل کیږي چې کېدای شي له افغان حکومت سره د افغان طالبانو په روغ جوړ کې چین هم یو رول ولري او هغه پر پاکستان باندې فشار راوړي. څه فکر کوي که چیرې پاکستان بیا هم خپل زړه تګلاره پرې نږدي نو دا به خپل پاکستان ته تاوان نوی، ځکه اوس په دې سیمه کې اقتصادي بدلونونه را روان دي؟ پاکستان له چین سره د 46 میلیارد ډالرو پانګونه لاسلیک کړې ده،
نو هغه د چین دی چین په دې کې یو کردار بده کې دغه باد خو نو واقعیت ته ډیر سوي دی په افغانستان. ګوره، د پنجاب واکداران چې دی خپل سپیتو ګوري، هغه نه د چین سپیتو ګوري، نه د افغانستان سپیتو ګوري، نه د ملي مفادات ته ګوري، د خپل مفادات ته ګوري. او بد قسمتي دا د تروس پورې خپل ستراتیژیک ډیپ پالیسی سي ده، هغه نه د پریش کړي. سعی پریزش مسکرار کرده با خلوق دوی کرد بی مرد پریزش کدام مردایس نکو مردایس نکو با عملان بد اثبته عملان بد اشکار که
سعی فکر کوی چه د تراهگری پزد د پاکستان پدرس کو سب بدل نداره
اگر نمونه داره کس مرد سو کوزیدن اگر نمونه داره که مرد سو گرفتار کرد گورا خبر داده دا نشنال اکشن پلانس دوی د پیشوار دا خونری واقعی دا جبر دا ظلم دا بربریت دا واقعی با دوی کمی اکشن پلان مرد پارلمنت کم بیان کردید چه دا کمی اکشن پلان صرف و صرف دا پرسانو خلاف آپریشن روان پشتانه پا مخراخی سیدی سند کی سکر کی نوابشاہ کی چرچک کی جکم آباد کی بدین کی بیا دا مزفرگر زیرواخی تر ملتان تر لاہور پشتانه پا زرگون نیولی دی جیلو تی اچی ولی دی شناختی کار لری لزمانو آلت جایدادون لری روزگار تی نیلی کی دوڑی گچور تی نیلی کی دریوری وچر تی نیلی کی بیلچا ولی تی نیلی کی لده کومی اکشن پلان خود پرسانو سخت پتاوان دا اکشن پلان خود مانا دادی دا تراغرانو خلاف پکاری سنگانی آگه دا تراغری خلاف ندی آگه دا پرسانو خلاف مرد دا داوا دست دا پنجاب دا سن پا جیلو کی تر دیر زر زیاد پرسانو پلاتی تو پرسانو خام خواه دیتا مجبوره کوئی سی آگه دا سی ملیار بجای پرچا پلیار بلاتی دوی دا ملکی دا دیر دار زر پرسانو و توپک تا مجبوره کی امروز پا پارلمنت کرد تو سرول دی کار اکشن هستی سچا توپک را خسر دی دا غسر خطی عرص کوئی تابیداری کوئی سچوک پا جمهوری طریقه معنی ناری چیغ وی آگه تی آوری نا دی پا دا پنجاب سن کی دا کم آپریشن سرچ آپریشن نام نیا دی روان کردی آگه دو کوشش دا غد دیست دا پرسانو تراغران سر ملگری سی و پرسانو نملگری کی تراغری سی
او آگه چل تراغر و سر ملگری دی پا آگوی کخون پرسانو ستا آگوی چاور سر ملگری کردی
آگه بیخی کم آگم دوی مجبور کردی آگم دوی کرای کردی دا خود ثابت سوال دا تراغری پا والا بانی سزمر پا وطن کی پنجاب او دا هارو بخالک سوا دایش سوک دی پنجابی طالبان سوک دی خو ایران روان سو دی لبر خو عرب روان سو دی لبر خو لاوریان روان سو دی اگر مسلمان دنیا مشکل کسرا چی ولی دونه
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یالته مشر او د پاکستان د مشران جرګې غړی عثمان کاکړ و چې ویلې د آی اس آی او افغان حکومت ترمنځ د سوي تفاهم لیک په باب هیلمن نه دی. وسلوالو کسانو نن سهار د کونړ د مرکز پر یوه پوسته برید کړی چې وروسته سیمه ییزو خلکو د پولیسو په ملاتړ وسله اخیستې او د وسلوالو په وړاندې جګړه کړې ده. چارواکي وایي په پیښه کې دوه محلي پولیس او څلور ملکیان ټپیان سوي دي. روح الله انوري دغه جګړه تعقیب کړې ده.
د سیمې یو تن اوسیدونکی چې د تورغر په پوسته کې د پرتو محلي پولیسو په ملاتړ یې کلشینکوف غاړې ته اچولی و. ازادۍ راډیو ته یې د جګړې په ډګر کې وویل
د مانځنه وروسته ډزونه ختو او موږ د کلي خلک پسې ووتلو او مطلب دولت اوس راورسېد. درې کسه زخمیان دي، یو ملکي دی او دوه محلي پولیس دي.
د کونړ امنیې قومندان ملپا سوال عبدالحبیب سیدخیل هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د سهار لمانځه پسې وسلوالو طالبانو د مرکز اسدآباد ساتنې دپاره په جوړه شوې امنیتي پوسته سخت برید وکړ.
حمله به سخت شدید خدای په خکدان
وسلوالو طالبانو سخته حمله وکړه، مګر د خدای په فضل کوم محلي پولیس چې په پوسته کې پراته وو هغه یې له پوسته په کلکه دفاع کړي. د وسلوالو برید په شاتم به ولیدې دوه نفره محلي پولیس چې په پوسته کې وو سرسری ټپیان شوي او څلور تنه ولسی وګړي چې یو پکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصل دی د اسدآباد په خار کې زخمیان شوي دي چې ټول په وخت روغتون ته رسول شوي دي. قومندان وایي د تورغر په پوسته کې د پروتو پولیسو ملاتړ د پاره ولسی وګړو وسلې راخستي او په غره کې د خپلو ځواکونو سره یو ځای د مخالفینو پسې ګرځي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د یاد برید په اړه څه نه دي ویلي. د دې راپور جوړېدو پورې د تورغر پوستې سره په نږدې ساحو کې جګړه روانه وه.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته اوریدلی سئ. تاسو اوس ازادي راډیو ته وژیست. په ختیځ کې ځوانان وایي په تیرو ټاکنو کې د فشارونو له کبله مجبوره کړل سوي وه چې یوه یا بل کاندید ته رایه ورکړي. خو دوی وایي چې د عامه پوهاوي په یوه پروګرام کې په دې پوه شول چې څنګه یو مناسب کاندید ته رایه ورکړي. دغه ورکشاپ د ایوا یا د ټاکنو د څار ادارې په نامه یوه سازمان لخوا په جلال آباد کې جوړ سوی و. جزئیات د شاه محمود شینواري په راپور کې.
په دې ورکشاپ کې ځوانانو د تیرو ټاکنو پر مهال د هغو ستونزو یادونه وکړه چې زیات شمیر ځوانان ورسره مخ وو. دوی وویل چې تیر ځل ډیری ځوانان د قومي مخورو او په سیمه کې زورواکانو لخوا ګواښل شوي وو چې د یو مشخص کاندید په ګټه رایه وکاروي. دغو ځوانانو یاد ورکشاپ ګټور وباله او په خبره یې چې په دې برخه کې باید ځوانانو لپاره د عامه پوهاوي ورته پروګرامونه ترسره کړي تر څو په راتلونکي کې په خپل فکر وړ کسانو ته رایه ورکړي.
نو زه په خپله هغې کومه رایه چې ما هغې ته ورکړې په هغې زه پښیمانه یم چې ولې ما دې ته هغه رایه ورکړله، ځکه زما پوښتنه نه کوي. راغلې راته وویلې چې زه دا کوم دا کوم، خو تر اوسه پورې ما ته هېڅ کار هغې نه دی کړی.
مرادالامین یم، د ځوان مستقل تړون د ټولنې مشر. د ځوانانو په مقابل کې دغه ستونزې وې چې د ځوان څخه استفاده به کېدله. یعنې یو کس به ورته ویل چې دې ته رایه ورکړه، داسې به ورته نه ویل چې دې برنامې ته په کتلو سره رایه ورکړه. نو اوس لپاره باید داسې کار وشي چې ځوانانو ته دا وښودل شي چې یو کس برنامه دې وکتل شي او د برنامې مطابق د باید ځوان رایه ورکړي. نو که چیرې دغسې پروګرامونه لکه چې نن دلته نیول شوی دی په ولسوالیو کې د ځوانانو لپاره ونیول شي، دا به ډېره ګټوره وي.
په اول کې باید د هېواد امنیت تامین شي. که چیرې امنیت تامین نه شي نو دوی نشي کولی مخصوصا خویندې چې لاړ شي رایه ورکړي. او بل باید عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ شي تر څو دوی د خپلو حقوقو څخه برخمن شي.
په ختیځه سیمه کې له ټاکنو څخه د څار ادارې مسؤول اعجاز الحق ملکزي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دوی دغه ډول پروګرامونه د جلال آباد ښار په مرکز او نږدې امن ولسوالیو کې پلان کړي. خو په خبره یې که چیرې امنیتي وضعیت مطمئن شي دوی به په لرو پرتو سیمو کې هم ځوانانو لپاره د عامه پوهاوي دغه ډول پروګرامونه ترسره کړي.
نو دا ډېره غټه خبره ده. کوشش کوو چې په هغه سیمو کې چې هلته میډیا نشته، هلته رسنۍ نشته، هلته د ځوانانو د پوهاوي کچه ټیټه ده، نو کوشش کوو چې هغه ځوانانو ته هم موږ رسیدګي وکړو. ګټه به وي چې ځوانان به په خپلو سیاسي حقوقو باندې پوهېږي او په آینده کې به خپل انتخاب پخپله کوي.
له انتخاباتو څخه د څار ادارې د مسؤلینو په خبره اوس مهال د دوی لخوا د هېواد په اتو ولایتونو کې ځوانانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه روان دي. د دوی په وینا د روانو پروګرامونو په ترسره کېدو سره به ګډونوال د انتخاباتو په ارزښت پوه شي او وبه هڅول شي چې په راتلونکو ټاکنو کې د خپلې خوښې وړ کسان غوره کړي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. اوس به اسدالله لودین ته غوږ سو چې د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونو او د انتخاباتو اصلاح ته ځانګړي کړي دي. اطلاعات روز ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د داعش حضور ته باید په کم نظر ونه کتل شي. ورځپاڼې په سرمقاله کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان کیمپل څرګندونې راخیستي چې ویلي دي د داعش مخه باید ونیول شي تر څو افغانستان په عراق او سوریه بدل نه شي. د سرمقالې لیکوال ویلي داعش د افغانستان امنیت ته یو ګواښ دی او د مخنیوي لپاره یې باید امنیتي مسؤلین اقدامات وکړي. افغانستان ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې داعش په افغانستان کې د جنګیالیو په جلب او جذب لګیا دی. په مطلب کې د نړیوالو ځواکونو د قمندان په حواله لیکل شوی چې داعش سره هغه طالبان هم یو ځایږي چې له خپلو مشرانو څخه ناراضه شوي دي. ورځپاڼې د همدې بهرني جنرال په حواله دا هم ویلي چې طالبان او داعش په خپلو کې سره جوړ نه دي او یو د بل پر وړاندې جګړه کوي. د مطلب لیکوال ویلي چې افغانستان ته د داعش ډلې موجودیت یو ګواښ دی. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې ډیر ژر به د ولسي جرګې شفافو انتخاباتو ته زمینه برابره شي. په سرمقاله کې راغلي چې په دې اړه کمیسیون درې میاشتې وړاندې جوړ شوی خو تر اوسه یې په کار پیل نه دی کړی. خو لیکوال ویلي چې د ملي وحدت حکومت مشران د انتخاباتو اصلاح ته پیاوړې اراده لري. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د بودیجې او تخنیکي وسایلو نشتوالي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د کار د پایل مخه ډپ کړې ده. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د انتخاباتو په اړه یو مطلب کې لیکلي چې په ختیځ کې د ټاکنو په اړه د عامه پوهاوي بهیر پیل شوی دی. په مطلب کې راغلي چې په دې پروګرام کې چې د ایوا یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې لخوا پیل شوی، ځوانانو ته د انتخاباتو د ارزښت او شفافیت په اړه معلومات ورکول کیږي. په مطلب کې د ننګرهار د سرپرست په حواله ویل شوی چې ځوانان باید د دیموکراسۍ په پلي کولو کې ونډه واخلي او په دې برخه کې د ټولنې د ذهن په روښانه کولو کې رول ولوبوي.
عبدالعلی کرامت له هلمند په خپل پیغام کې لیکي چې زما له ولسمشر محمد اشرف غنی دا غوښتنه ده چې د دولت له وسوال مخالفین سره سوله وکړي، ځکه په دې جګړه کې بېګناه خلک وژل کېږي. عبیدالله غفران له غزنی په افغانستان کې ملیشه ډلې د خلکو په ځورولو، شکنجه، غلا او لوټتالان کې لاس لري. په کار ده د ملیشو د ایجاد مخنیوی وشي. محمد سلیم له کندهاره: په کندهار کې محلي پولیس له خلکو سره ښه چلند نه کوي، دوی له خلکو په زور پیسې اخلي او ډبوي یې هم. عطاءالله پوپل او روزګانه: په روزګان ولایت کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو مهیله ده چې په دې ولایت کې پوځي عملیات وکړي. شفیق الله له کونړه: په کونړ ولایت کې سمچور روان دی، چهار تلاش درګي پاکستان ته خچاکېږي، چارواکي یې هم مخه نه نیسي. سمیع الله حلیمی: تندر له پکتیا: په څمکنیو ولسوالۍ کې اوسنی انټرنیټ ډېر کمزوری دی، په کار ده دلته 3G انټرنیټ فعال شي چې خلک زیاته اړتیا ورته لري.
دا وستاسو اسمسونه چې د افغان بیسیم د 1800 شمیرې لاره مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. په دې خپرونې کې 219 پروګرامونه هم درته لرو، د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار. خو تر هغې مخکې له ناجیې ساپۍ نه د مهمو خبرونو سرخطونه اوري.
د آسیا زړه هیوادونو د پنځم کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې جوړیږي. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. د کونړ په مرکز اسد آباد کې وسلوالو طالبانو نن سهار د افغان ځواکونو په پوسو برید کړی چې له امله یې دوه سیمه ییز پولیس او څلور عام وګړي ټپیان شوي. د سوریه یو سالون کې ډله وایي چې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو وسلوالو لس ورځې مخکې د سوریه د لرغوني ښار پالمیرا تر نیولو وروسته په دې او د دې ښار په شاوخوا سیمو کې لږ تر لږه 211 کسان اعدام کړي. عراقي ځواکونو د شیعه دولتي ملیشو او سنی قبایلو په مرسته هغه سیمې بیرته ونیولې چې تېره اونۍ د اسلامي دولت ډلې یا داعش لاندې کړې وې. او د لبنان د حزب الله د ډلې مشر وایي چې د جنگیالي به د سوریې په کورنۍ جګړه کې د دولتي ځواکونو په پلوي خپل رول پراخ کړي.
د افغانستان د لرغونپوهنې ریاست وایي د لوګر په مس عینک کان کې داسې کومه سیمه نه ده موندل سوې چې د برونزو په عصر پورې اړه ولري. تر دې مخکې لرغونپوهانو ویلي وه چې په مس عینک کان کې داسې یو ښار کشف سوی چې د برونزو د زمانې دی. د لرغونپوهنې ریاست رئیس عبدالقادر تیموري له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل که څه هم له سیمې څخه ځینې موندل سوي آثار دا ښیي چې ممکن په دغه کان کې داسې کوم ښار وي، خو په خبره یې تر اوسه دا موضوع نسي تاییدولی. د ازادي راډیو خبریال قاسم سلمان له ښاغلي تیموري سره مرکه کړې او لومړی یې ترې دا پوښتلې چې آیا د مس عینک په سیمه کې د برونزو په زمانې پورې مربوط کوم ښار کشف سوی؟
موږ تقریبا شپږ کال مخکې د مس عینک کار د پای ته رسید. تر اوسه پورې په مس عینک کې تشفیات چې شوی د ټول د بودیزم عصر ده، ولی امکان لري چې موږ په آینده کې چې بیا تحقیقات چې شروع شو چې وینو چې آیا اصل برون وجود داری که نه، ولی تر اوسه پورې کوم شهره، کوم ښار، کوم ساختمان چې دلالت وکړي په اصل برون کې وجود نه لري.
که د همدې بودیزم د اثر پر آثار باندې راته معلومات راکړئ چې داسې ویل کېږي چې ځینې آثار یې تخریب سوي دي، ځینې قاچاق سوي دي، ستاسو معلومات څه دي؟ ستاسو پرمختګونو مطالعات په دې برخه کې څه شی چې څونه آثار تخریب سوي دي او څونه آثار فعلا دلته موجود دي، کشف سوي دي؟ وروستي پرمختګونه په دې څه کې څه دي؟
تر اوسه پورې خو د کافي معلومات نه لرم. مخکې داسې کارون شوي ده په مساینه کې، هغه وخت چې موږ په 2008 میلادي کال کې چې موږ کار هلته شروع کړو په مساینه کې کاملا د مساینه کې ساعت بستنی فریزر شوي دی او قاچاقبران وزه تاییدومه چې هلته غیر قانوني افراز شوي ده. منتظ د هغه وخت چې کار رسمي او قانوني په مساینه کې شروع شوی ده، تر اوسه پورې نه کوم قاچاق دی نه کوم آثار تخریب شوی ده. من تاسو ته زما خواهش ده چې باید هغه مواد کیمیایي هغه تجهیزات چې باید زموږ شرولت لرم چې باید د مجسمه یا اثر باید وقایع شي، موږ باید دا تعین شي چې امکان محترم وزارت باید دا شیان ماته عمله وکړي چې انشاءالله
او دا سه هم ویل کېږي چې د قانون وزارت یا هغه چینایي شرکت چې په مساینک کې یا دغه کان کې دوی غوښتله پانګونه وکړي، دوی خپل کار په دې خطر درولی دی چې په دغه ځای کې دغه تاریخي آثار اوس هم موجود دي او دا لا په سمه توګه نه دي محفوظ سوي. ستاسو معلومات څه دي چې واقعا یوازنی عامل د دې لپاره چې دغه د کان د استخراج چارې ځنډول سوي دي همدا تاریخي آثار دي که نه نور عوامل هم په دې ځای کې دخیل دي او موجود دي؟
نه، دا مسله خو لومړی یو شکار هلته شروع شو، خو لږ ډېره مشکلات وو. د دې هغوی اصلي مشکل د هغوی دا و چې باید لومړی دا آثار قد چفتحت شي او دوی به بل ځای کې انتقال شي. خو اوس دا مشکل نه دی، هدف دا دی چې هغوی باید لومړی هغه مقدماتي کارونه هلته وکړي چې تر اوسه پورې هغوی داسې کارونه نه دي کړی. دا خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې د صادرات او بعض وسایل تجدد موږ ضرورت لرم. دا مسله د وزارت محترم معدن په غاړه دی چې دوی باید وخت نه وخت دا ماده وکړي. دا مشکل اساسي دا نه دی چې دا درغون آثار د دې معنی کردي. دا مسله بیخي مزده زده اومه.
د افغانستان د لرغونپوهنې رئیس عبدالقادر تیمري و داسې راپورونه وایي چې د لوګر په مساینک سیمه کې د برونزو د زمانې یو ښار کشف سوی، خو ښاغلی تیمري وایي چې دغه راپورونه نسي تاییدولی. په پکتیا کې کلتوري محدودیتونه دومره زیات دي چې لا هم نجونې نسي کولی ښوونځیو ته ولاړ سي، خو اوس تر یوه حده خلک پوهېدلي او ورځ تر بلې پکې د ښځینه ښوونکو شمېر هم لوړېږي چې اوس تر 200 زیات دي. نور حال د داود تپان په رپورټ کې.
پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د کلتوري محدودیتونو په اساس پکې نجونې ډېر کم تعلیم ته پرېښودل کېږي، خو په دې وروستیو کې د عامه پوهاوي کچه تر دې بریده رسېدلې ده چې د ښځینه ښوونکو شمېر هم پکې لوړ شوی دی. د دې ولایت د پوهنې رئیس مهتاب الدین موحد وایي چې په ولایت کې سربېره په کلتوري ستونزو بیا هم د ښځینه ښوونکو استخدام ته پام کړی دی. نوموړی زیاتوي په ټوله پکتیا کې 3000 شاوخوا نارینه او ښځینه ښوونکي لري چې 221 یې ښځینه دي او په ښوونځیو کې په تدریس بوختې دي.
مونږ په پکتیا کې جمله مجموعه چې د 3013 ښوونکي لرو، ذکور او نس البته پکې شامل دي. 221 چې دي اناس معلمین دي، همدغه شانتي 2209 چې دي ذکور دي.
دا موحد په خبره چې د ښځینه ښوونکو په برخه کې دوی د استخدام ستونزه نه لري، ولې لویه ستونزه یې هماغه کلتوري ستونزه ده چې د ښځینه ښوونکو د کار مخه یې ډب کړې ده.
په مجموع کې د ښځینه استادانو په برخه کې مونږ یو دغه کلتوري مشکل لرو چې نه راوځي کور نه که تعلیم هم لري هغه بیا نازلېږي مونږ ته.
نوموړی دا هم وایي چې د ښځینه ښوونکو استخدام او د هغوی کار ته زمینه برابرول خاص شرایطو ته اړتیا لري، او په مجموع کې یوه ستونزه هغه ده چې ښځینه ښوونکي امتیازي معاش غواړي.
ښځینه ښوونکو دپاره امتیازي معاش یا منطقوي کم امتیاز ورته ورکول کېږي، دا د پالیسي ډېر یو جزئي بخش ده. زه وایم په مجموع کې د دولت هغه جنډر بخش کې چې کوم پالیسي ده، که ښځینه معلمین دي که نور اداراتو کې ښځینه کارمندان دي، دغه نه دی مراد شوی. نو دې دپاره چې مونږ ښځینه کارمندان معلمي ته جذب کړو یا په ادارو کې ماموریت ته وګمارو، دې ته یو خاص شرایطو ته ضرورت لرو.
په پکتیا کې دغه 221 ښځینه ښوونکي په سیال کې دنده اجرا کوي چې په تیرو دوه کلونو کې د پکتیا علی دار معلمین څخه نږدې 200 ښځینه زده کوونکي فارغې شوې دي چې د چارواکو په خبره عملن کولای شي د ښوونکو په اساس دنده اجرا کړي. خو ځینې وایي پرته له امتیازي معاش څخه به په دومره ستونزو کې دنده اجرا نه کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دو 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سید لوبول میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار خو طریقې مخ کې یو رپورت لرو. د هلمند شاتې اصل کڅه هم د هیواد په کچه ځنګړي کیفیت او نوم لري، خو د مچیو ساتونکو وی ملي سوداګر او د کاروبار کسان دي د دوی د شاتو په بازار موندنه او شهرت کې مرسته وکړي. د کارډیف مؤسسي مسولین وی په هلمند کې په تیرو دوه کلونو کې 2000 کیلوګرام شات تولید شوی دی. الیاس دای پر دې مسلې لسمي رپورت را لېږلی.
په هلمند کې د کارډف یا د کرهنې د ودې او کلیو د پراختیا د موسسې مشر بریالی هلمند وایي په تیرو دوو کلونو کې د 800 په شاوخوا کې د شاتو د مچیو صندوقونه ویشلي دي او په دې برخه کې د ورځې نه بلې ته د کسانو علاقه ډېریږي چې ورسره جوخت د شاتو په تولید کې هم زیاتوالی راغلی دی. بریالی هلمند چې د شاتو د مچیو د روزنې او د بازار موندنې اړوند یو ورکشاپ کې خبرې کولې وویل د مچیو د ساتنې او د شاتو د تولید په برخه کې د کروندګرو علاقه ډېره سوې ده.
په داسې حال کې چې د هلمند د شاتو خوند، رنګ او ذائقه یو خاص ډول ده او هر منطقه د هرې منطقې شات هغه خپل خوند او رنگ لري او د هلمند شاتو هم خوند هم رنگ بهترین دي، خوندور دي او ان شاء الله د افغانستان هر مارکیټ ته چې دا شات ورسیږي زه اطمینان یم چې ډیر به مشهور شي او خلک به او ډیر مینوال به پیدا کړي. زموږ شات پر ډیر دودي د بزګرو علاقه ډیریږي، مچۍ کدی زموږ ډیر توزیع کو بیا که د شاتو مقدار دلته زیات تولید شي او موږ بازار موندنه نه وی کړي.
هلمند کې د شاتو تولید ډېره سابقه نه لري خو په دې وروستیو دوه کلونو کې د هغو تولید ډېر سوی دی. بریالی هلمند وایي که د هلمند د شاتو دپاره چې ښه خوند او رنګ لري بازار موندنه وسي د کاروبار کسانو دپاره به یو هم مهم اقتصادي منبع جوړ سي. په عین وخت کې د شاتو د مچیو خاوندان او ساتونکي وایي اوسني شات چې ښه بازار لري خو که چیرې د دوی تولید ډېر سي اړتیا لري چې د هیواد سیمې او نړۍ تر بازارونو پرې ورسوي.
ما خپله د څلوېښت صندوقه سه 210 کیلو اصله دا سره وړي دي. اندوالان دي چې د سلویش صندوق سه 200 اویا 250 تر 300 پورې لاسره وړي دي. یوازې په هلمند دا اصل نه مصرفېږي.
مشکلات مو دا درلودې چې موږ زده کړه نه درلودله. په زده کړه کې مو بیا پر هغه باندې تقریبا زده کړې شش کال مو ډېرو ته دغه سو شش کال ما تقریبا سلویش صندوقه مچۍ دغه کړې. په دې کې عاید یو بېخي ډېر عاید لري.
دغه کسان وایي تر دې دمه د شاتو بازار ښه دی او ان کله کله تر تولید وړاندې هم خلک وړاندیز کوي او د دوی څخه د شاتو غوښتنه کوي. د کارډف د موسسې مسؤلین وایي دوه کاله کېږي په هلمند کې د شاتو د مچیو، شنو خونو او چرګانو د روزنې په برخه کې کار کوي او په راتلونکي کال کې به د کرهنې او مالدارۍ په برخه کې ګڼ شمېر پروژې ولري چې زرګونو کروندګرو ته به د کار او ښه مسلک زمینه برابره شي.
لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان او ازبکستان د والیبال د ملي ټیمونو د لوبې په اړه جزئیات درته خبرو چې د لوبه د افغانستان ملي لوبډلې ګټلې ده. همدارس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د وروستیو تمرینونو او د اکسفورد یونیورسيټي په وړاندې د دغې لوبډلې د بریا په اړه باندې درته مرکه لرو. قدر تر مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د والیبال ملي لوبډله وتوانېده د ازبکستان ملي لوبډله ماته کړي. دا لوبه په بنګلادیش کې وشوه چې په پایله کې افغانستان په 50 سیټونو کې اتلولي خپل کړه. افغانستان په خپل ګروپ کې له ترکمنستان سره هم لوبه کوي او کچیرته دا ټیم هم وګټي یا په لوړ امتیازونو سره دغه سیالي ورپېږدي بیا هم کولی شي نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي. د افغانستان د معلولو لوبغاړو د ویلچیر باسکټبال سیالۍ د کابل ټیم په اتلولۍ پای ته ورسېدي. په دې سیالۍ کې د افغانستان له شپږو ولایتونو څخه لوبغاړو او برخه خسته و چې د کابل لوبډلې میمنه ته ماته ورکړه. کابل لوبډلې شپږ درشت یو درش په وړاندې میمنه ماته کړه. د افغانستان د پارا اولمپیک فدراسیون وایي چې دلې د سره صلیب د کمیټې په مرسته لوبې ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړي په یو تمرینی کمپ کې د ګډون په خاطر د بحرین پلازمینې مانامې ته ورسېدل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل دغه تمرینونه 2013 کال نړیوالو لوبو ته د چمتووالي په خاطر ترسره کیږي. د ښاغلي کاظمي په خبره په دې تمرینی کمپ کې به افغانستان د لاوس له ملي ټیم او همدارنګه د بنګلاديش له ملي لوبډلې سره په لاوس کې لوبه وکړي. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واردل را بشو. د پروګرام لومړی مطلب ته البته لومړی مرکه ده چې د افغانستان د والیبال د فدراسیون له رئیس محمد یونس پوپلزی سره مو کړی ده. افغانستان د آسیا په یو لړلو لوبو کې ازبکستان ته ماته ورکړي. دغه لوبه د بنگلاديش په ډاکي ښار کې شوې. افغانستان په 50 سیټونو کې ازبکستان د والیبال ملي لوبډله ماته کړې. دا چې نور جزئیات څه دي په دې مرکې کې سره اورو.
دا واقعا یو لویه لاسترونه د دې ټورنمنت اوله مسابقه زموږ د دې مسابقاتو دی. یو ډېر پیاوړی ټیم سره وا افغانستان وکولای شي چې په 15 میدان کې ازبکستان ته شکست ورکړي. او ان شاء الله چې نن ورځ چې ریاکشن دی ورځ داسې لري مهم او تیر ورځ هم بنگلاديش سره دوستانه مسابقه وغې ته شکر سر کړی نو ان شاء الله د ورزشکارانو مورال ډیر لوړ ده او ان شاء الله چې فائنل ته ودی لارم.
ازبکستان او ترکمنستان چې د افغانستان سره په یو ډله کې دي څومره تکړه لوبډلې دي په آسیا کې ځکه چې هغوی ته د افغانستان په نسبت زمینی هم د والیبال کولو ډېری برابرې وي.
د دواړو لوبډلې د امکانات لحاظ د افغانستان د ملي لوبډلې نه امکانات زیات دي او په رینکینګ کې هم د ازبکستان سره موږ په یو ردیف کې یو لیکن ترکمنستان زموږ 15 درجې په لوړې او سعودي کړی دی نو بیا هم موږ د وړاندوینې دا دي چې ان شاء الله د ترکمنستان سره به هم
جمان په دغه لوبو کې څومره ټیمونه سره راغلي دي او د افغانستان د ګټلو چانس څومره زیات دی چې آیا اوبه کولی شي چې دغه ټورنمنټ وګټي که څنګه؟
په دې سیالۍ کې اوه ملکونه حصه اخیستې ده چې په الف ګروپ کې افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان دی. په بی ګروپ کې کوربه بنگلادیش، مالدیز، نیپال او قرغیزستان دی. موږ ډېر زیات امیدوار یو چې افغانستان به نیمه پایلوبې ته حتما انشاءالله رمومي خصوصا که سبا لوبه وګټي نو پایلوبې ته یې هم ډېر زیات چانس شته دی. نو ورزشکارانو ډېره زیاته امادګي نیولې وه، درې میاشتونه لا را په دې خوا یې دي فزیکي تمرینات کول، تخنیکونه او تکتیکونه یې ټول اماده کړي وو او معلومیږي چې د ازبکستان یې لوبه وګټله انشاءالله د ترکمنستان څخه به یې وګټي.
ښاغلی پوپلزی، زما په نظر خو په دغې لوبډله کې ما یوازې سیار رحماني وپېژنده، ډېرې نوې څېرې هم په ملي ټیم کې شاملې شوي دي د افغانستان له خوا نه، څوک څوک دي په دغې لوبو کې؟
په دې لوبډله کې عطا محمد د مزار شریف نه دی، امید زدران دی، موږ زدران د قوغونو څخه، په زمین کې فهیم جان دی او د ننګرهار نه عمران دی، ورسره حجت دی د کابل نه، فرهاد دی، جواد دی، میرویس دی او د پغمان د ولسوالۍ څخه هم یو تکړه ځوان انتخاب شوی مبین جان دی چې ډېره ښه لوبه کوي. نو دغه نوې څېرې هم وي پکې چې پخوانیو لوبغاړو سره دي. ایمل هم د ایمل زازی هم د زازی د قوم څخه دی. نو یو ډېر ښه ترکیب جوړ کړی، رښتیا هم مرادیانو ورسره زحمت ویستلو په انتخاب کې ډېر زیات دقت کړی و او همدغه ده چې نتیجه یې وښودله.
اوس په همرا شو د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتاک سره مرکې ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له څه مودې راهیسې په انګلستان کې ده او تمه ده د جون په دویمه سکاټلند ته ولاړه شي او هلته به د سکاټلند له ملي ټیم سره د انټرکانټینینټل کاپ یا د لویو وچو د سیالیو لومړۍ لوبه وکړي. دا لوبه د جون په دویمه پیل او د جون تر څلورمې تر شپږمې دوام کوي.
یاشته لوګل سره تمناتی لوبي تر سره کړی دی، اکسپورت سره تیر ورځ لوبه تر سره کړل چې پاوې کې شهزاد محمدی ډیر ښه وځلې ده، ډیر ښه نتیجې له ځان ورته تقریبا 200 منډې یوازې وکولې او همداشان چې بیا د اکسپورت لوبډلې په ډېر کم منډو خپل وکټ له لاسه ورکړې لوبه افغان لوبډلې وکړله. همداشان نور تمناتی لوبي هم هلته شوې دي چې دغه تمناتی لوبي خدمه مشوي دي، تمنات تر سره شوې دي په بیلابېلو برخو باندې چې ان شاء الله نتیجه به ډیره مثبته وسی.
بله کور ودان ښاغلی هوتک، څه فکر کوي سکاټلند ته به ماته ورکړي که څنګه؟ تقریبا یوه اونۍ وروسته به سکاټلند سره لوبه کوو، بالاخره د جون په دومه باندې دغه لوبه پیلېږي.
بله لکه څنګه چې مخکې یادونه وکوله، د افغانستان کرکټ ملي لوبډله چې ده پوره تیاری لري د راتلونکو لوبو لپاره. تر دې وړاندې افغانستان په عربي متحده اماراتو کې هم سکاټلند ته ماته ورکړله او سره څنګه په نړیوال جام کې هم سکاټلند ته ماته ورکړې ده. نو ان شاء الله خو یې کړی اوس سکاټلند د افغان لوبډلې تاثیر لاندې ده او به شکولې چې کوم دلیږي او بریا ترلاسه کړي.
د افغانستان اکثر ملي لوبغاړي اوس په انګلستان کې دي، ځینې چې پاتې دي مثلا د شلاوري لوبو لوبغاړي او همداراز ځینې پخواني لوبغاړي اوس هم شته په دننه افغانستان کې. آیا د پاکستان نه کوم ټیم چې راځي، د پښتونخوا ټیم چې راځي، لږې سره دغه لوبغاړو ته چانس ورکول کیږي که څنګه؟
بله و په دې کې به لوبغاړي برخه اخلي، ګډون به کوي او ان شاء الله چې د پښتونخوا پر وړاندې به ولوبېږي.
څوک د افغانستان له لوري د دغه لوبډل مشري کوي او کوم لوبغاړي پکې شامل دي؟ سکواډ هم اعلان کړی دی تاسو؟
بله و سکواډ اعلان شوی ده په دغه لوبو کې چې ده د افغانستان له لوري به شفیق الله شفق لوبډل مشر وي او ورسره مرستیال کپتان چې ده هغه ګروپ دین نایب ده، موږ چې لسکسي سکواډ اعلان کړی دی د لوبغاړو چې د دغه دواړو لوبغاړو لکه نومونه چې واخیستل دی د مشر او د نایب کپتان وروسته عثمان غنی حضرت الله زازی چې نوی لوبغاړی ده د مسکنو بلکې هم لوبېدلی د کورنۍ کرکټ کې ښه لوبېدی اوس په دغه لوبډله کې هم دغه سکواډ کې نوم راغلی نجیب الله زدران ده فرید ملک شاپور زدران آفتاب عالم نجیب ترکه رشید ارمان او همداشان کې باطل شاه ابراهیم زه حمزه هوتک عبدالله مزاری او کریم صادق و سرسنگ کی شرف الدین اشرف هم شته.
د لوبله میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بل یو موزه صفی الله ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی بیوله.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
و ګوري دونکو سلام وای د شیرچور کورونه خالی شوی دی ځکه چې زیاتره کمپنۍ او شرکتونه سقوط شوی او عام خلک خو یې د کرایې کولو وس نه لري لامدی عمل یې په زیاترو لیکلی دی چې فار رینټ یعنی د کرایې لپاره داسې وخت هم لري نه دی چې پرې ولیکي فار سیل یعنی د خرڅولو لپاره خو څوک به یې اخلي نه ځکه چې د اخیستلو وس به یې نه لري نو خاوندان به یې مجبوره وي چې یا خپلوان پکې واچوي او یا یې هم په کوم مزدور وساتي وایي لازاره چا بازار نه دی وړی د خپرونې په پیل کې مو د ماشومانو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته بیایو
اوس ماشومانو د اقونو ستر مدافع او نړیوال شخصیت دلبر خان ماشوم ته بلنه ورکوو چې راشي او خپله عالمانه وینا راواوروي. ماشوم صاحب،
ګرانو ماشومانو، خوږو ماشومانو، کندولو ماشومانو، ستړي مشئ، هر کله راسئ. هیله کوم چې غلمغل مه کوئ او غوږ ونیسئ. موږ هڅه کوو چې د ماشومانو راتلونکی لکه د هغوی د پلرونو او میندو غوندې روښانه وي. ماشومان ګلونه دي. ماشومان لکه کاکاو غوندې خواږه او خوندور دي. ماشومانو ته باید ژاولې واخلو، ماشومانو ته باید پاپړ واخلو، ماشومان باید لوبې وکړي. موږ هم باید له ماشومانو سره د خامکدو، چندرۍ، الاداد، پټپټانې، وزې، لیوه او نورې لوبې وکړو. که موږ خپل ماشومان ښه او سالم وروزو نو دوی به هم لکه د مونږ غوندې یوه ورځ د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. دوی به هم په ملي شورا کې ناست وي او یو بل به په بوتلونو ولي او خوند به ترې اخلي. تاسې خو ما وینئ، زه هم ماشوم وم. ما په خاورو کې لوبې کړي دي او د خلکو باغونو او پالیزونو ته پټ راوختی یم. همدغه علت دی چې نن یو مطرح مشهور او لوی شخصیت یم. باید هڅه وکړو چې خپل ماشومان په آزاده فضا کې لوی کړو، چې لوبې او مستۍ وکړي او د خلکو باغونو او پالیزونو ته ور واوړي. خو که چیرې کوم ماشوم د چا باغ یا پالیز ته ور واوخت، نو لکه د پخوا غوندې دې وهي دربوي نه، لومړی دې ښکل کي او بیا دې لمن له میوې یا بادرنګو ورډکه کي. څنګه همداسې نه ده؟
هو بالکل همداسې ده.
که چیرې کوم ماشوم په غوله کې د چا آینې وویشتلې او ماتې کړې، نو د کور خاوند په سړه سینه د شیشو ټوټې راټولې کړي، ځکه چې ماشومان حق لري چې زموږ آینې په غوله کې وولي، زموږ د ونو شاخونه مات کړي، زموږ سپیان او چرګان په ډبر وولي. وی ولي کې ونه ولي؟ دغه کارونه هغوی ته خوند ورکوي، یعنی ماشومانو ته خوند ورکوي او ویده استعدادونه یې راویښوي چې کله غټ سول بیا لکه د مونږ غوندې ډېر لوی لوی کارونه کولی سي. زام چه ما شوم بوما ام دقه طول کارونه می کردی او اوز خو تاسی تا معلومیم چه چه دول شخصیتیم سومره لوری ودانه یا مارکیتونه لرم سومره شرکتونه او کارخانه لرم که چیری ما دا خلکو آینه نوی ماتی کری او زده خلکو باغونه او پالیزونه تا نوی وره وخته نو اوز با پرتل شکه یو زیدی، گوشگیر، تنبل او دارن زرهیم محترم والدینو تاسی چه نن دیگه دا ماشومانو دا ورزی پرتمین غندی تخپل ماشومان ندیر وستیلی او دا تاسی ماشومانو تا بلنه نده درکل شوی خاص دا دیل پاره چه یو ماشومان المرونوی او بل پا خپل شوخوی سر غند خراب نگی زکه چه اوز منگ او تاسی دا خپل قندول ماشومانو دا غال مغال او ریدول او سلن نلرو لرویه نو مونگ او تاسی دخپلو ماشومانو پاستازی توب دا ماشومانو پا دیگه پرتمینی غندکی برخ اخیسته زرمی غواری دا ماشومانو پا آر دیری خبری وکبا خود دوری وقتی او پا میزون باندی کبابونه او سرکر چرگان هم دست اشاره کمی چه جر راسته جر راسته محترم و والدینو دا غنده پا پای که با پا تاسی طول درنو والدینو باندی پا پر جاوله او یورپگی که که وویشل سی متحد دیوی زمون قندول ما شمان
والے
زکا چی
ولی دی امنیت خوان نشته
زکا چی خوان دی سرپرسته وڑای
ولی کابل خار تل پر دورو کی پتوی
زکا چی دلزگونو میلیاردو ڈالرو مصرف خوبی هم داسی دوڑی
ولی دی حکومت کارونو ترک نلگیگی
زکا چی مشاورین یه دیر دی او پر دیرو قصابانو که چاروه مرداریگی
ولی دی زی خلق پا مزدوری پسی بهر تزی
زکا چی دل در طول کارونو بهرنی مزدوران کوی
ولی خلق پر دیر غیبت نمردیگی
زکا چی یو خوی خوان خدای او بل جراز میگی
ولی دروغجن دی دروغویلو پا وقت خبره شوی؟
زکا چی غاری ریختیا پا که روغا پاتی نشی
ولی دی نوی حکومت دی تحول و تداوم نخی نمالو میگی؟
زکا چی حکومت غاری اصلاحات پا هم پالن سرم مختوی اوسی موگکان که سراسر زرار او جنجال دی نو کلا کلا ده گتی لپاره هم پکاریگی لکه داسی
سنگه ایخه ای؟
او شکر دی خیه ما
سنگه را معلوم شوی؟ در دیر موده نوی را غلی
یار کارون دونو بخت کرده ایم چه پر ایختی هم در دوستانو لیدو تا نیموز گرد سوی
دا خور ایختی هوای
زخو دیو اشی گختونو تر اخلی مال
در چه شی؟
را پوری و نخاندی
نه ولی بخاندم چه شی ده؟
موگکانی پکردی
موگکانی پکردی؟
او تعجب مکوا خوشوندی بی پکردی
فارم جوڑه یو کده کم باز ساتله یا غطه ورکوی
نه نه فارم جوڑوم او نمی هم باز ساتله دی
نو سه کوی؟
ده دفتر لپارم پکردی دفتر تی اوڑه ما
ده سوه
رختی هوای ما او ده نیول لپار بایم ده موگک نیولو قفص درکم چه موگکان جوندی او روخ پکی ونی سه
دفتر تی ده سه
لپاره وړي؟
دفتر ته د خزینه مامورینو د ډارولو لپاره وړم.
ولې خوځه خوارانو څه کړي چې په موږکانو یې ویروي؟ د کومې ویزړه ونه چوي؟
خبره بل ځای ده
وروره. سمه خبره وکړه، سودا مې دې کړه.
اصلي خبره دا ده چې موږ ته په اونۍ کې دوه ورځې د غرمې په ډوډۍ کې غوښه راکوي، او بیا نو غوښه هم ډېره نه وي، دونه نه کې وړوکې ټوټه غوښه راکړي. یوه ورځ د ډوډۍ په وخت یو موږک را پیدا سو، پام دې دی، او د هغه په لیدلو سره ښځې وویرېدلې او ډوډۍ ټوله ترې پاتې شوه. او چې بیا ما هر څه ورته وویل را نخلی، ویل یې زړه مو بدېږي، ډوډۍ نه خورو. او په دې ډول ټوله غوښه موږ سړیو ته را پاتې شوه، او ښه په مړه ګېډه مو وخوړه. اوس مو دا سره غوټه کړې ده چې هر یو به په نوبت د غوښې پخېدو په ورځ یو موږک را سره راوړو، او د ډوډۍ خوړلو په وخت به خوشي کوو. بس دا ډېر وخت مو هم دا کار وکړو، خو د خپلو کورونو موږکان مو خلاص ول. بیا مو دا پرېکړه وکړه چې له خپلوانو به یې راوړو. اوس دا دې تا ته راغلی.
سمه ده، درته وبه یې نیسو. ته قفس راوړه، د موږ د کور د موږکانو نه هم سمې دادرې مږې جوړې شوې دي چې ښځې یې وویني دوه ورځې به هم ډوډۍ ونه خوري.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، نقیب الله لاروی، مسکا احساس، ستاره امینی، سپوږمۍ او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
ساعت یا